نو دوستانو زما سلامونه ومنې. وخت 8 بجې شوې. دا امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری وختون کې ګوند یو شمیر غړو له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل ښار په لویدیز کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې انتحاري حملې د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي. او د سوډان د ګډې ملکي نظامي شورا یو شمیر غړو د لوړې مراسم ترسره کړل. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې پر دې سربیره نور ریپورټونه موضوعات هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. د ناټو په مشي د غوث ملاتړ ماموریت پر نو وخت د خبره تایید کړ چې دوه پوځیان په افغانستان کې وشل شوې دي. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان ماڼۍ رغیدلې ماڼۍ پرانیسته. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستي غونډه کوي چې پکې به د امریکا لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. بشپړ خبرونه واورئ. دا ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت پرون ناوخته د خبره تایید کړه چې دوه پوځیان په افغانستان کې وشل شوي. دا غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې وشل شوي. په دې بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې دا اسکر چیرته وشل شوي. د روان میلادي کال لپاره تر اوسه 14 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وشل شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته.
نن موږ د دارالامان وران او ویجاړې ماڼۍ څخه بیا دارالامان جوړ کړ. مبارک مو شه، مبارک مو شه.
په دې مراسمو کې د امان الله خان د لور شهزادګۍ هندي په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو، سیاستوالو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغیدو چارې د 2014 کال د مې په میاشت کې پیل شوې وې. پر دې ماڼۍ نږدې 10 میلیونه ډالر ولګېدل. دا ماڼۍ د امان الله خان د پاچاهۍ پر مهال د 1920 میلادي لسیزې په لومړیو کې ودانه شوې وه، خو په 1990 میلادي لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال سخته زیانمنه شوه. د البانیا دفاع وزیر وایي چې البانیا یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دیرش افغان کډوال له ډوبېدو وژغورلې. د البانیا دفاع وزیر اولټا شاکا پرون په ټویټر ولیکل چې د اروپایي ټولنې د سرحدي ساتونکو په مرسته د البانیا بیړۍ 19 افغان ماشومان، اته میرمنې او 9 نارینه چې غوښتلې د یونان لور ته پورې وژغورل او سیمه ییزو چارواکو ته یې وسپارل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد جګړه وکړي. دا د روسیې، ایران، ترکیه، عراق او افغانستان نمونه یاد کړل او وی ویل دی وی وګوره هند هلته دی، جګړه نه ورسره کوي، موږ جګړه ورسره کوو، پاکستان ورسره یو مخ نشته دی، دوی ډیره لږه جګړه ورسره کوي، بیخي لږ. دا عادلانه نه ده او متحده ایالاتونه وزره مایل لري پراته دي. داعش ډلې په کابل کې د واده په یو محفل کې د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت ومانه. په دې چاودنه کې لږ تر لږه اتیا تنه ملکیان وژل شوي. د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو په سوریه کې د داعش تر لاس لاندې سیمې ونیولې، خو بیا وروسته د اندېښنې پیدا شوه چې داعش وسلوال بیرته په عراق او سوریه کې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د افغانستان په ختیځ او ځینو نورو ولایتونو کې هم د داعش وسلوال فعالیت لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستي غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه. د رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې په غوښتنه کې راغلي چې دا غونډه د امریکایي چارواکو د هغه بیانونو په اړه ده چې وایي پلان لري د منځني واټن ویشتونکو توغندیو ته پراختیا ورکړي او ځای پر ځای کړي. په دې اړه امریکا او روسیه ترمنځ درې لسیزو زوړ تړون د دې میاشتې په لومړیو کې مات شو. د امریکا متحده ایالات د اګست په 2 نیټه په رسمي توګه د منځني واټن ویشتونکو اتمي وسلو له هغه تړون ووتل چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. دا تړون لمځکه څخه په ویشتل کېدونکو هغه کروز او بالستیک توغندیو چې له 500 کیلومتر تر 5500 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي بندیز لګی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمټری پولینسکی ویلي بل له دې کبله د شریر غواخونه شته د پوینا موږ د وسلو د یوې نوې سیالۍ په درشل کې یو غواړو چې پر دې موضوع بحث وکړو. د امریکا د دفاع وزارت د دې اونۍ په پایل کې ویلي یو داسې توغندی یې توغولی چې 1500 کیلومتره واټن کې هدف ویشتلی شي. دا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر دې اسموینه انتقاد کړی. ولادیمیر پوتین په ورته وخت کې ګوانډي هیواد فنلند ته د روسي یو پوځي مرکز دننه د غلي چاودنې له امله د وړانګو د خبرېدو د ګواښ په خاطر ډاډ ورکړ. پوتین دا خبره پرون په پلاسمینه هلسنګي کې د فنلند له ولسمشر سوولی نینستوف سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ د کروز د توغندي د اسموینه اعلان وکړ چې تر 1500 کیلومتر پورې خپل هدف ویشتلی شي. او ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړې حیران کړی چې دغه هیواد ته خپل رسمي سفر ځنډوي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې د ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلینډ سیمه د امریکا پر متحده ایالاتونو وغپلوري. د ډنمارک شاهي ماڼۍ پرون خپل حیرانتیا څرګنده کړه او صدر اعظم میتی فریدریکسن وویل چې دا نهیلي شوې. ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په دویمه د ډنمارک په ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په دویمه د ډنمارک د ملکې دوهمې مارګریټ په بلنه دغه هیواد ته ولاړ شي. تر دې سفر مخکې ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی و چې متحده ایالاتونه دې ته لیواله دي چې ګرینلینډ سیمه واخلي. صدر اعظم فریډریکسن دا وړاندیز غیر معقول بللی و. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې د ډنمارک یو ځانګړی هیواد په توګه وستایه. خدای هم لیکلی دی چې د دې وس لپاره نه غواړي چې ډنمارک ته سفر وکړي ځکه چې د ده په وینا فریډریکسن د ګرینلینډ د پلورلو په برخه کې له بحث سره لیوالتیا نه لري. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند یو شمیر غړي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د اداري د سولې د تړون احتمال ته اندېښنه لري. په دې اندېښنو په ریپورت سربیره د کابل د ښار د اوسیدونکو هغه زیاتېدونکي اندېښنې در سره شریکوي چې د دې ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې د انتحاري حملې وروسته د خپلو محافلو د جوړولو په برخه کې لري. دا بم واوري چې په کندهار کې له 12 ټولګیو څخه د خزینه فارغانو په شمیر کې په سلو کې شل زیاتوالی راغلی دی. وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سوډان د ګډې ملکي نظامي شورا یو شمیر غړو د لوړې مراسم ترسره کړل. دا کسان به د راتلونکو دریو کلونو په ترڅ کې د سوډان واکمنان وي. په دې موضوع هم درته ریپورټ دروړو. دا ونیزو پروګرامونو په لړ کې به د بشري او اساسي حقوقو پروګرام واوري. همدارنګ شون په شیبو کې په زړه پورې خبرونه هم په همدې سات کې اوریدلی شي. ازادي رادیو تقوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو د واکمن ګوند یو شمیر غړي له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري. دا اندېښنه په داسې وخت کې پیدا شوې چې تمه ده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ یوه موافقه نهایي شي. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس غړي لیز چینی پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له طالبانو سره د سولې تړون ونه کړي. د لیز چینی په وینا دا تړون د دې معادل دی چې امریکا القاعده، طالبانو او داعش ته جګړه بایلي. د کانګرس ته غړي په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي دي چې موږ باید د یو سیاسي محل ویش له مخې خپل ځواکونه له افغانستان ونه باسو او طالبانو ته داسې تسهیلات ورکړو چې تر هغه خوندي پټنځایونه پیدا کړي چې له هغه راتلونکي کې پر لویدیځ د بریدونو پلانونه جوړ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نه هم پړاو خبرې پیل کړي. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له طالبانو سره خبرې کړي دي او طالبان باید د دې تضمین وکړي چې د القاعده په څیر نورو ترهګرو ډلو ته شا کوي. د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر لور لیز چینی فاکس نیوز ته د طالبانو د تضمین په اړه شک څرګند کړ.
د طالبانز ریلیشنشپ وذ القاعده ریمینز
دا وای د طالبانو روابط له القاعده سره له هم پیاوړي دي. د دوی مشران له یو بل سره د مرستو ژمنې کړي. دوی د یو بل ترڅنګ له نورو سره جګړه کوي. موږ پر دوی د سولې د همکار اعتماد نشو کولای او یا له دوی څخه داسې تړون نشو اخیستلای او خپل امنیت د حقو خلکو لاسونو ته نشو سپارلای چې اسامه بن لادن ته پناه ورکړي. د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې غوره دا ده چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او ده وویل چې دا ګرانه ده چې پر طالبانو باور وشي. په متحده ایالاتونو کې د سیاسي چارو کارپوه علم پایند ازادي راډیو ته وویل چې په امریکا کې دوه ډوله خلک دي. یو ډول یې د افغانستان له وضعیت سره آشنا دي. هغوی نه غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي او بله ډله یې بیا د دې پلوي کوي چې امریکایان له افغانستانه ووزي. ښاغلی پایان زیاته کړه چې طالبان هم د نورو ترهګرو د مخنیوي ضمانت نشي کولای.
په افغانستان کې دا طالبان دغه نشي کولای چې دا ګارانټي وکړي چې دا ټیرریستان د افغانستان ته نشي راتلای. ولې چې د امریکا سل زر عسکر امریکایي عسکر په افغانستان کې 50,000 هم د ناتو او د امریکا د متحدینو عسکر وو، 200,000 هم د افغانستان عسکر وو چې دا ټول سره تاسو حساب کړئ 350,000 یا 400,000 عسکر کېدل. خو نه سوای کولای چې په افغانستان کې دا خلا ډکه کړي. نو دا یوازې طالبان به څنګه دا ګارانټي کولای شي؟
د یو شمېر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره داسې موافقه ته نشتی شوې دي چې له مخې شاوخوا 4,000 امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي او د دې په بدل کې طالبان القاعده شبکه له هغو سیمو چې دوی پکې واکمنان دي وشړي. د کانګرس مخکښ غړي لیز چینی وای طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته هغه وخت پناه ورکړې وه چې بن لادن پر امریکا حمله وکړه او دې ډلې کله هم په علني ډول القاعده نه ده ترټلې. برعکس د القاعده وسلوال له طالبانو سره د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ لپاره مرسته کوي. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو یو شمېر نورو غړیو هم ولسمشر ډانل ترامپ ته خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه پوځیانونه باسي او کدا کار کوي باید ډاډه شي چې د ترهګرو مخه نیول کیږي. د واکمن ګوند بل غړی آدم کینزینګر په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان بایلل په ډیر ساده ډول په عراق کې د باراک اوباما د تیروتنې تکرار دی. د بیا لیکي چې ولسمشر ټرمپ هیله ده چې ژور فکر وکړي مخکې تر دې چې ورته پریکړه کوي. د جمهوری غوښتونکو یو شمېر غړي پر پخواني ولسمشر باراک اوباما د انتقاد کوي چې له عراق یې امریکایي پوځیان وایستل او هلته داعش ته زمینه برابره شوه چې ډېرې سیمې لاندې کړي.
بلخوا افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د لهم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې اوربند او بین الافغاني خبرو د پایل سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د سولې روانو هڅو په لړ کې قطر ته روان شوی. اکرام الله په دې اړه نور جزئیات راټول کړي.
له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په لړ کې افغان حکومت وایي وضعیت له نږدې څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت هیله لري چې د دې پړاو د خبرو پای د بین الافغاني خبرو د پایل او اوربن لامل شي. د وای ولیدل شي چې دغه خبرې څنګه پیلېږي او څه پایلې لري. خو موږ هیله مند یو چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو پایلې د اوربن او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل شي. طالبانو تر دې دمه افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلی چې امریکا هوکړې ته چمتو ده وبکتل شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. خو د ولسمشر ویان د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه له وخت وړاندې غنی وای چې تر دې دمه هوکړه لیک نه دی ورسته شوی او له افغان حکومت سره هم نه دی شریک شوی. تر دې دمه معلومه نه ده چې د نهم پړاو خبرې کله پیلېږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې له امریکایي لوري سره خبرې خای راتلونکو ورځو کې پایل شي. خغلی شاهین ویلی دی چې د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمشتا خو ولسمشر مانی وای چې طالبان د جګړې په دوام سره د سولې د پروسې د ګډوډولو په هڅه کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هیله څرګندوي چې طالبان او پاکستان د سولې د پروسې د ګډوډولو پر ځای باید د سولې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایت رسولو په هدف د سولې د هڅو د بی برخې په توګه په دوها کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پوهنتون دی او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو رول په پولیسو بدل شوی دی. نوموړي ویلي افغانستان یو خطرناک ځای دی او هیواد یې باید د خپلو عسکرو د ژوند خیال وساتي. افغان حکومت وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم موجود دی او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت یو اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د سولې د پروسې او شمیر څارونکي باور نه لري چې د سولې نه هم پړاو خبرو کې د هوکړه وشي، ځکه د دوی په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ډلې سید خالد سادات:
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکراتو لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل طالبانو سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري او دوه اړې ولري، نو دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوې نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي دوی موافقت نامه کی.
طالب اساسو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اته پړاو خبرې ترسره کړي چې په کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي وربند او بین الافغاني خبرو اترو بحثونه وشول. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل ښار په لویدیس کې د شهر دوبی په نوم د ودونو په تالار کې د انتحاري حمله وروسته د دې ښار اوسیدونکي د خپلو خوښۍ محفلونو لپاره اندېښنې لري. یو شمېر کابل میشتي وایي دا پریکړه ورته ستونزمنه ده چې د خپلې خوښۍ مراسم په هوټل کې ترسره کړي. دوی غوره ګڼي چې د خوښۍ پروګرامونه په کورونو کې. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
شکیب له درې نیم کاله کوژدې وروسته انتظار کوي چې د کابل ښار په یو هوټل کې خپل د خوښۍ مراسم د جشن په جوړولو ترسره کړي، خو د کابل په شهر دوبی تالار کې وروستۍ انتحاري حملې د تصمیم بدل کړ او اوس غواړي په کور کې کوچنی مراسم ترسره کړي. شکیب چې له خپلو ملګرو سره د کابل ښار د ګلفروشۍ کوڅې ته راغلی وایي:
برای تقریبا حدود 3.5 سال مېشته ما نامزاد هستم او تصمیم داشتم که
د نګدی درنیم کله کیږي چې کوژده نه کړی ده. اوس په پریکړه کړی و چې خپل د واده مراسم د ودونو په یو تالار کې ترسره کړم، خو وروستۍ پیښه دې تړل کړم چې خپل پریکړه بدل کړم او خپل واده په کور کې وکړم.
رنګ یو شمیر نور کسان هم خپل تصمیم بدل کړی چې تر دې مخکې خادی ته هوټل ریزرو کړی و. رحیم الله یو له هغو کسانو دی چې ورور یې په وروستیو شیبو کې پریکړه وکړه چې د خپل واده مراسم د هوټل پر ځای په کور کې ترسره کړي.
پلان داش داروسی د مخود هوټل روسی بغیره کې
زما ورور پریکړه کړې و چې خپل واده په هوټل کې وکړي. وړاندې پیسې هم ورکړې وې، خو کله چې 14 وشو په هوټل کې د واده مراسم په شا شو او بیا خپل واده په کور کې ونیو، ځکه زموږ خپلوان او دوستان هوټل ته نه راتلل.
د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې د روان وضعیت سره سره غواړي د خپل خوښۍ سم په هوټل کې ونیسي. نور الله د کابل ښار د ودونو یو تالار ته راغلی چې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره د هوټل له ادارې سره خبرې وکړي. نوموړی وایي د تالار د امنیت د خوندیتوب په خاطر له امنیتي مسؤلینو سره هوکړه شوې ده.
که څه هم د امنیت ټینګښت لپاره اندېښمن یو، خو بیا هم په هوټل کې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلی یم. د امنیتي ګواښونو لپاره یو دوه کسان ګمارو، څو د هوټل له کارکوونکو سره کسان وپلټي او د مشکوکو کسانو په لیدلو سره حوزې ته خبر ورکړي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د ودونو په یو هوټل کې د انتحاري حملې له امله لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي. خو د کابل ښار د هوټل لرونکو د اتحادی مشر محمد نادر قرغی وایي د هوټلونو د امنیت د خوندیتوب د طرحې په اړه خبرې روانې دي او پولیس به خپله همکاري زیاته کړي.
اتحادی هوټلات امروز جلسه داشتن
د هوټل لرونکو اتحادی نن له امنیت قمندان سره جلسه درلوده. د کابل امنیت قمندان د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی او پریکړه په دې وشو چې په دې برخه کې به نور کار هم وکړي.
دای وای ورسېو امنیتی پیخو د هوټلونو په فعالیت تاثیر نه دی کړی او په ټولو هوټلونو کې محفلونه جریان لري. د کابل ښار د هوټلونو د ټولنې د معلوماتو لمخې د محل په کابل ښار کې سباندې 160 هوټلونه فعالیت کوي او هر شپه پکې د ودونو مراسم وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر مجلې د افغانستان د سولې او داعش ډلې د تهدید په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی داعش د طالبانو ځای نیسي او دا د افغانستان سولې ته په داسې حال کې لوی خطر دی چې داعش ډله په عراق او سوریه کې بیرته سر راپورته کوي. مقاله د داعش ډلې په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستي راپور ته په اشاره لیکي چې دا ډله متزلزله سوې ده خو ماته سوې نه ده او په عراق، سوریه او افغانستان کې مخ پر وړاندې روانه ده. د دفاع وزارت ته سرپلټون کې ورستی راپور چې د امریکا کانګرس ته د تیر جمعې په ورځ وړاندې سو او د سه‌شنبې په ورځ علني خپور سو، په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا د عملیاتو معلومات ورکوي او په نتیجه کې وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش څنګه په افغانستان کې اوس هم یو لوی خطر دی. د واشنگتن اگزامینر مقاله لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یو توافق ته نږدې شوې ده، په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړي له افغانستانه تر وخت مخکې د وتلو د خطر او داعش ډلې د تهدید خبره کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو راتلونکو مشریزو انتخاباتو او امنیتی وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو خبرې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین سره موازی روان دي. ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسی. مقاله لیکي د حقونو مدافعین بیره لري چې که انتخابات پر خپل وخت ونسی نو په افغانستان کې د ډیموکراتیک یا ولسی پر ځای اماراتي حکومت رامنځته کېدای سي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې دوه مخکښ کاندیدان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دي. مقاله د افغانستان په پلازمینه او ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په اشاره لیکي چې که څه هم په دوحه کې د سولې د خبرو یو چوکاټ رامنځته سو چې له ټولو لور یې وغوښتل چې پر ملکیانو دې حملې نه کوي، خو په دې وروستیو کې بمي حملې نورې هم زیاتې سوي دي. مقاله لیکي چې په کابل او جلال آباد کې ورستی حملې د سولې مخې ته لوی ننګونې دي. مقاله هم درز لیکي چې په افغانستان کې د حقونو مدافعین اندیشنه لري چې د سولې په خبرو کې شایي د افغانانو لپاره د خوندي سیاسي راتلونکو پر ځای تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وسی. مقاله په پای کې لیکي چې د 1400 طالبانو د احتمالي راخوشي کېدو خبره یو انتخاب دی چې په دغو کې ځینې د راتلونکي حکومت برخه جوړېدای سي، او په دوحه کې د افغان فعالانو او سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې په خپره سوې اعلامیه کې د ښځو د حقونو په اړه یوازې عمومي یادونه سوې، لکه د ښځو حقونه به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې خوندي وي.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې. د کندهار والی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل شي د کندهار په تختې پول او په پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتینی له کندهاره له نور تفصیل سره.
چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو بشپړ وسلوال نیولي چې هدفي او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والی حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شامل دي چې د کندهار په تخته پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موږ امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه هم دلته کار کاوه، هم په کابل کې کار کاوه.
په نیول شوو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا هغه مرستیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر وو عزت الله نومې دی، ونډوال مو دی چې په پولیسو کې وو او په کندهار کې چرکي عملیات ترسره کول. بیا موږ د سر ملګري سولو د موږ ټول بیا موږ د سر ملګري بیا په کندهار په دوری په سیمه کې موږ چرکی عملیات سره کيو سرباز مو وشتي بل مونږ درې پسې مکو وشتي نو بیا بل په نیو سړک سره روشن دفتر سره وشتي بل مو د فلمو د مارکیټ سره وشتي بل فاميلي نو بیا هم دا عملیات مو ډېر عمر در سره کړل نو بیا هم په دا اوسې دوه درې ورځې مخکې د مشر ټول تاسو پلاټ پاکستان ته چمن ته هلته د مشر مولوي پیزما سره نومې دي ولته زغه سره وویني نو بیا موږ لاړو دغه سره مو ولیدل
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال د تشتونکو یو څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو وسلوالو په اړه خبرګونه دي ښودلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سودان د غړي ملکی نظامی شورا یو شمیر غړو د لوړی مراسم تر سره کړل. دا کسان بدراتون کودریو کلو پترس کې د سودان واکمنان وي. په دې شورا کې 15 نظامیان او شپږ ملکیان دي. په سودان کې ورسته له څو میاشتو مظاهرو او اختلافاتو د حکومت جوړ شو. تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې.
په سودان کې مستقله شورا د اردو او مظاهره چانو د توافق لامل جوړ شو او تیر شپه د دې شورا غړیو د لوړی مراسم تر سره کړل. تمه ده چې درې کاله وروسته دا حکومت یو ډیموکراتیک حکومت ته لار پرانیسي. د دې یولس کسیزې شورا مشي جنرال عبدالفتاح برهان ته سپارل شوې ده. د سودان د قضی القضات مخې ته لوړه وکړه. له موافقې سره سم به جنرال برهان یوویشت میاشتې مشر وي، بیا به اتلس میاشتې د ملکیانو له منځه یو کس انتخابی شي. د حاکم شورا 15 نظامیان هغه کسان دي چې د پخواني ولسمشر عمر البشیر د حکومت تر نسکورېدو وروسته واکمنان شوي وو او 15 تنه ملکیان د ډیموکراسي پلوه جنبشونو ملاتړې دي. مظاهره چانو د عمر البشیر د حکومت پر ضد مظاهرې کولې چې بیا پوز د اپریل په میاشت کې د عمر البشیر حکومت نسکور کړ او واکې په خپل لاس کې ونیو، خو مظاهرو دوام پیدا کړ، خو نړۍ شوې او بیا دواړو لوریو د مشترکې شورا پر جوړېدو سلا وکړه. په دې یولس کسیزې شورا کې یو کس یو عیسوی قاضی دی چې د دواړو لوریو لخوا یې وړاندیز شوی دی. د دې شورا نهو غړیو د جنرال برهان په مشرۍ د لوړې تر مراسمو وروسته پرون په پلازمینه خرطوم کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. د شورا یو غړی هم د سودان پیژندل شوی اقتصاد پوه عبدالله همدوک دی چې دی به د سر ریاسم چاري مخته وړي او یو ملکي کابینه به جوړه کړي. همدوک د بریتانیا له مانچستر پانتون څخه ډاکټر اخیستې ده. د پخوا د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي کمیسیون مرستیال و. د موافقې له مخې نوې کابینه به تر شلو ډیر غړي نه لري چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران به د اردو له لوري ټاکل کیږي. د دې شورا یو ملکی غړی د پانتون استاد عائشه موسی ده. د دې تلویزیونی وینا پر مهال وویل چې دا د سودان لپاره تاریخي ورځ ده او د خپلواک شورا تشکیل د خلکو د انقلاب نتیجه ده چې وطن دوستی، ګډ ژوند، دیموکراسي او متوازن ودې ته په سودان کې لار پرانیسته.
ستاسو لا پیغامونو
او هله جنې کوچ په سوله کې کوشش وکي د افغانستان ولس ټول در په در دی دعا وکي چې سوله وسه. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ ته خبره کوم. زما دا غوښتنه ده چې دا سوله چې دوی کوي نو دا ولې د امریکایانو سره کوي ول د افغانستان حکومت سره نه کښېني؟ په افغانستان کې دوی خود به خود سره جوړ نه شي سره کښېنني نو امریکایان چیرې زموږ سوله کولای شي؟ بیا هم د افغانستان حکومت سره کښېني زموږ دا خواهش دی چې د افغانستان حکومت سره سوله وشي. بله به که د خدای رضا و انشاءالله سوله به وشي. او که چیرې چې دوی د امریکایانو سره ناستې د افغانستان حکومت سره کښېننې نو انشاءالله دا سوله به هېڅ نتیجه ورنه کړي، پایدې هم دغه رقم وي لکه دا اوس. السلام علیکم.
او موږ دغه مشکل دی د هلمند ولایت څخه د ګرمسیو ولسوالۍ څخه نزک درته ولی چې تر مشکلونو پورې ورسوئ. پارلماني انتخابات کې مو دولت ته خوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې معاش چا ته نه دی راغلی. ټول ولسوالۍ کې خو ګرمسیو ولسوالۍ کې چا ته معاش نه دی ورکړی چې دغه مشکل مو تر مشکلونو پورې ورسوئ. السلام علیکم.
زه د کندهار څخه خبره کوم. زموږ شکایت هغه دی دا حکومت د چارواکو چې دا موټروانان ډېر زیری دی، خو خپل معاش هر څه معلوم دي هم دوی د موټروانانو صفر کوي، خصوصا د دغه پل پر علاقه باندې کې زیری دا د کندهار د دغه پل پر علاقه باندې او د جریف ولسوالۍ باندې داسې په ښار داخلېږي. نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري؟ خو یو ځای د موټروان سره محلي اخي مسؤول وژنه اخي دوی تر هر زنځیر باندې رفسې ولا اخي مطمئنان دغونه کدر شبار را باش کدر و گمرک فرسی اغانه کدر دیدی کرایه و دغی گتی اغا طور دی جنو اخیم دی باید در شر وقت خلا اکسام تنخواهش تو تکل سای در اغاور که در نور در اغلای و در شکوان در بایدی فنزرشم تا حکم بجاری و سالی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستان اوس هم ستاسو څو ایس ایم اسونه راخلو. راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه وایي سوله کیدونکې ده خو ځینې خلک د خپلو شخصي ګټو لپاره نه غواړي چې سوله وشي او امریکایان له افغانستان نه ووځي. محمد قاسم زواک د هلمند نه وایي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډیره کمه ده او قابله ګانې ډیرې شوې دي. ملا حیران وایي بعضی عالمان وایي چې د دمبوري غګول روا دي زویم چې دا روان نه دي. تازه خان سمسور د ننګرهار نوی د خلیزات خبري یوازې په پړاوونو را څرخي او خوشبيني مورته نشته. دوستانو دا ستاسو څو استمسونه و چې خبره مو کړل. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا ناتو په مشرۍ د غوسپلا تر ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیانې په افغانستان کې وژل شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغول شوې ماڼۍ پرانیسته. د البانیا دفاع وزیر وایي چې د البانیا دفاع وزارت یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دیرش افغان کډوال له ډوبېدو وژغورلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت پر ضد جګړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستي غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر ازموینه انتقاد کړی او ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړه حیران کړې چې دې هیواد ته خپل رسمي سفر ځنډولې. ټرمپ دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلینډ سیمه دې د امریکا پر متحده ایالاتونو وپلوري. دوستانو خبرونه مولا زاده ای راډیوونه واوریدل. مخکې له دینه چې د اساسي بشري حقوقو او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په کندهار کې له 12 ټولګیو څخه د فارغ شوو نجونو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي د تیرو کلونو پرتلا وس په دې ولایت کې ګڼې کورنۍ خپل لوڼې ښوونځیو ته لیږي او ورباندې زده کړې کوي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
سرشکال په کندهار شهر او دامان ولسوالۍ کې له 12 ټولګي څخه شاوخوا 1200 نجونې فارغ شوې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره دا د تیر کلونو په پرتله له 12 ټولګي څخه د نجونو د فارغ کېدو په شمیر کې شلسلنه زیاتوالی شي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د ښوونځیو زیاتوالی لز د کړو سره د میرمنو علاقه او په ښځینه ښوونځیو کې اسانتیاوي د دې لامل سوي چې په کندهار کې نجونې تر 12 ټولګي پورې خپل زده کړې ورسوي.
کال په پرتله باندې خوشبختانه باید چې کال په کال زموږ د شاګردانو فشمیر کې کاغذ او کور دی او کاغذ ناستي زیاتوالی راځي چې د اوناس په برخه کې باید وایي چې تیر تعلیمي کال یعنی د 1999 تعلیمي کال کې موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې خويند درلود چې په دغه 12 ټولګي څخه خو خوشبختانه باید وایي چې سش کال یعنی تعلیمي کال چې تیر سو 1999 تعلیمي کال کې موږ د خوندو د شمیر په برخه کې باید وایي چې د 0 څخه واوښت شمیر مو تقریبا 1200 تنو ته لږ هم زیات دی.
د پوهنې ریاست نشراتي مسؤل زیاتوي چې سږ کال 25,000 نجونې نوو ښوونځیو ته داخلې شوي چې د نورو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی شي. په عین وخت کې فارغه شوې نجونې هم وایي چې د کورنۍ باور په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو زیاتوالی او یو شمېر نور پرمختګونه هغه څه دي چې د زده کړو په برخه کې لا د دوی هوډ قوي کړي او زده کړو ته لیوالتیا زیاته شوې ده. تمنا او مدیرا په کندهار کې د ملالی لیسې فارغینی
د انچونو خپل کورنۍ ته دا ډاډور کړی چې موږ کولای سو تعلیم وکړو او پر ځان باندې دی باور کړی دی. نو په دې خاطر باندې هر مور خپل د زړه شکوي چې دی ولاړ شي ځکه دی ډیری داسې پوهان انچونو یعنی هغه کسان ولیدې چې هغوی طب خلاص کوي هغوی انجینري ویل هغوی نورې بخښنه ویل په پوهنتون کې نو دی ویل چې یعنی هغه کسان انجونې کولای سي تعلیم وکړي نو زموږ اولادونه هم کولای سي نو باور ورباندې وکړي ورته اجازه ورکړه
پخوا وختونو کې چې به نارینه استادان به نو په دا خاطر به هم زړه ډاډ نه شي کوي چې خپل اولادونه واستوي مکتب ته او اوس وخت کې چې دی ټول استادان دي او د والدینو ترمنځ د والدینو د مکتب مدیر ترمنځ ډېر دغه پیدا شوی دی ډېر باور پیدا شوی دی چې خپل اولادونه استوي مکتب ته او په دا خاطر هم ډېر زیات
د زده کړو ترڅنګ په کندهار کې میرمنو په نورو برخو کې هم پرمختګ کړی د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه چگزی وایي دا مهال ګڼې میرمنې په دولتي ادارو کې کار کوي لوړې زده کړې کوي او آن یو شمېر د ادارو رهبري په غاړه لري
کورنۍ اوس دې ته زړه شي دا علم یا هم تعلیم په ارزښت سره څه پوهېدلی دې خاطر چې دا ورځ هر کال چې موږ فارغین یو او دې په مختلفو وسایلو باندې بوخت سی وي او تر څنګ هم هغه څه ماش ته یې کړی دی په تاسو وي دي نو اکثره کورنۍ هم اوس دې ته کتلې چې انجونې هم کولی شي د تعلیم په ډګر کې دوی د خپل اقتصاد پیاوړتیا په خاطر باندې هلې ځینې کیا کار وکړي یا هم دوی سره مرسته کولی شي د اکثرو عامه پوهاوي په نامو له کبله هم د دوی ذهنیتونه اوس دې ته عمده سوي دي تر څو دوی خپلې لونې انجونې مکتب ته د زده کړې لپاره کړي
په کندهار کې داسې مهال چارواکي د زده کړو په برخه کې د میرمنو د پرمختګ خبره کوي چې د دې ولایت په لیرو پروتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر میرمنې له زده کړو بې برخې دي
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني لا تیر 2013 کال را پدی خو په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ترهګریزو پیښو د قربانیان ورس منځل کیږي په دې ورس په دیاړه خبري او باسونه کیږي چې څنګه کېدل شي د ترهګریزو پیښو له قربانیان سره مرسته وشي دوی ته حقونه ورکړل شي چې دوی بیرته راوګرځي د ټولنې برخه شي او په فعالیتونو کې ونډه واخلي په همدیاړه په دې خبرونه کې بحث کوي د خبرونې ملما محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د څارنې ورزونې د څنګ مشر خغلی فخر الدین فایز دی فایز صاحب تاسو ته په لومړي سر کې خرغلاست وایو او ورسره د پښتنه هم مطرح کوو چې ولې د غورت د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د ورځې په نوم نومول شوی دی یعنی د اگست یوشتمه چې د غورز په افغانستان او د نور هیوادونو کې منځل کیږي یعنی مقصد څه وو
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي او موږ نور د قربانیانو په تړاو او د ملکی تلفاتو په تړاو کوم راپور ونه لرو راپور مو د ترقی او پیشرفت او د علم په ارتباط وي تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې د دې لامل چې د افغانستان کې او د نړۍ په هر کونج کې تروریستي اعمال او پیشی دیرسو او طبعا کله چې تروریستي واقعات دیریږي نو د ملکی خلکو تلفات هم لوړیږي نو د افغانستان دولت او د نړۍ نورو هیوادونو او په مجموع کې د ملګرو ملتونو سازمان دپاره د ملکی تلفاتو ډیریدل د اندېښنې وړ خبره و همدارنګه د تروریستي پیښو د قربانیانو ډیریدل د ملګرو ملتونو دپاره د اندېښنې وړ خبره اما هغه و چې د افغانستان د دولت او د ولسو نورو هیوادونو په پیشنهاد سره سم چې دوی یو مصوبه جوړ کړ او دغه مصوبه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې شو چې د اگست 18 نیټه د دنیا په کچه د قربانیانو تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوال اولاد په نوم باید ونومول شي هماغه و چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیشنهاد لبیک وویل او د افغانستان دولت او د ولسو نورو دولتونو د پیشنهاد پر بنسټ یو قطعنامه صادر سو چې د قطعنامې نمبر هم 22 نمبر دی او دغه قطعنامه د 2013 کال د جنوري په 15 نیټه صادر سو او د دغه قطعنامې د صادرېدو وروسته رسما د اگست 18 نیټه په دنیا کې د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم بنمول سو د افغانستان دولت هم خپل اړوند اداراتو ته امر کړی دی چې په د افغانستان په رسمي کال هنداره یا تقویم کې د اسد دیرشمه نیټه چې د اګست د یوویشتمه نیټې سره سمون لري باید د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم په کال هنداره او تقویم کې ثبت شي.
هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید له کومو بشري حقونو برخمند شي؟
معمولا هغه کسان چې د تروریستي پیښو قربانیان دي دوی درې مهم او اساسي حقونه لري. اول حق دا دی چې دوی باید بدون د تبعیض عدالت ته لاسرسی ولري. عدالت ته لاسرسی په دې معنی دی چې هر هغه کسان چې د قضایا او عاملین دي دوی باید وپیژندل سي، د قربانیانو دوسیې په وخت او زمان وسیلل سي، او هر هغه کسان چې عاملین دي دوی باید د قانون منګلو ته وسپارل سي. دویم د دوی حق دا دی چې دوی باید د جبران خسارې ته لاسرسی ولري. جبران خساره په دې معنی دی که چیرې دوی قربانیان مجروح کیږي د دوی د تداوی لپاره باید زمینه برابر سي. که چیرې د دوی کورونه او د اقامت ځایونه خرابیږي باید بیرته ایمار او دوی ته او سا ژوند زمینه برابر سي. همدارنګه که دوی ته نور زیانونه او تاوانونه رسیږي غرامت باید پرداخت سي. همدارنګه قربانیانو ته تضمین ورکړل سي چې په راتلونکي کې دا ډول زیانونه او تاوانونه دوی ته نرسیږي. د دوی دریم حق دا دی د قربانیانو چې دوی البته د قربانیانو د حقوقو په تړاو که کوم قانون تصویبیږي که د قربانیانو یا هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي دوی نیول کیږي یا محاکمه کیږي په ټولو پلوونو کې د قربانیانو کورنۍ او قربانیان باید مطلع وي، باخبر وي او دغه اطلاعاتو ته لاسرسی ولري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې برخه کې د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره څه مرسته کړې ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون یو ناظر نهاد دی، مستقیما مادي او مالي کمک نسي کولی، اما د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې ارتباط یو ملي تحقیق ترسره کړی دی چې په دغه ملي تحقیق کې دیارلس د اجتماعي عامه جلسات په دیارلسو ولایاتو کې دایر سوی دي او همدارنګه درې دېرش فوکس ګروپونه په نهه ویشتو ولایاتو کې تدویر سوی دي او همدارنګه د 3109 تنو د قربانیانو یا د قربانیانو کورنیو سره په دیرش ولایتونو کې عملا مصاحبات ترسره سوی دي چې جمعا هغه کسان چې په دې تحقیق کې زموږ سره ګډون کړی دي 4938 تنه کسان. دغه تحقیق د افغانستان په کچه ترسره شو او نتایج او نور موندنې د افغانستان د دولت سره شریک شوی. دویم فعالیت چې کمیسون په دې ارتباط کړی دی دا دی چې د ملګرو ملتونو د پریکړې نه وروسته چې د اګست یوویشتمه نیټه د قربانیانو نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو، کمیسون د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې د دغه ورځې په مناسبت ملي او محلي کنفرانسونه جوړ کړی دي. په دغه کنفرانسونو کې جمعا 5313 تنه ګډون کړی و چې 2015 تنه خوندې دي او 3308 تنه نارینه و چې دوی عملا په دغه کنفرانسونو کې زموږ سره ګډون کړی و او دوی ته عامه پوهاوی ورکړل سوی. دریم موضوع چې کمیسون د قربانیانو په ارتباط کړی دی هغه دا دی چې کمیسون د جبران خسارې دپاره یا هغه ملکیان چې په جنګونو کې دوی خسارت لیدلې دي یو مسوده قانوني جوړ کړی دی. دغه مسوده دولت ته وړاندې شوی دی. خوشبختانه کوم معلومات چې موږ لرو دغه مسوده د وزارت عدلیه په تقنینی پلان کې البته شامل وو او تمه لرو چې په 1999 یا 99 کال کې دغه قانون وضع او تصویب شي.
تاسو مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې مثال هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قربان کیږي باید جبران د خسارې وشي، له هغوی سره عدالت وشي، خو ځینې شکایت کوي چې هغه څه چې تاسو یاد کړل دغه مرستې یا دغه حقوق دوی ته نه دي ورکړل شوي، نو په دې خاطر د کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دولت او نړیوالې ټولنې ته لاندې وړاندیزونه لري. اول، هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي او د دوی د اعمالو له لاسه ډیری خلک قربانیان کیږي یا زیان ویني. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پیشنهاد داده چې یو وړاندیز داده چې دغه کسان باید شناسایی شي، وپیژندل سي او د خپل د اعمالو جزا باید وویني تر څو چې د دوی لپاره پند او د نورو لپاره عبرت سي او قربانیان بیا بیا د تروریستي پیشو قربانیان ونسي. دویم پیشنهاد داده چې لکه څرنګه چې اوس په رسنیو کې داغ بس دی، هغه د سولې پروسه دی. د کمیسیون پیشنهاد دادی چې د قربانیانو کورنیو ته باید د سولې په مذاکراتو کې ونډه یا سهم ورکړل سي، ځکه لکه څرنګه چې دوی د جنگ قربانیان دي یا د تروریستي پیشو قربانیان دي، باید د سولې قرباني هم نسي. دوی باید په سولې کې نقش ولري، ونډه ولري، دادخواهي وکړي او عدالت ته باید لاسرسی پیدا کړي. بالاخره دریم پیشنهاد دادی چې یو حقوقي میکانیزم جوړ سي د قربانیانو د دفاع په موخه. قانوني یا حقوقي میکانیزم دادی چې لکه څنګه چې مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې یو قانون دی د جبران خسارې قانون په نوم، دغه قانون باید تصویب سي، مشخص میکانیزمونه د قربانیانو د دفاع په موخه او د حمایت په موخه په دې قانون کې باید ځای پر ځای شي. او سلورم پیشنهاد او وړاندیز مدد چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو لپاره د تحصیل او د تعلیم زمینه برابر شي، لکه کچیر مثلا د یو کور مشر په تروریستي پیشو کې قربانی نه وای شوی، حتما د خپل اولادونو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول. اوس چې دی قربانی شوی دی، نو دولت وسیله او د یو وارث په توګه وظیفه لري چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابر کړي، تر څو چې دوی هم لکه د نورو وګړو په شان تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري.
ډیره مننه.
سلامات اوسئ
درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لکه باد هسې د غرونو په کنار زم، زغرڅه په ګړنګونو د کوه سارڅه. انسانان لڅه وخرا په دی خوا په غرونو کې اوسېږي.
تاسو پیږئ چې د افغانستان ډیره برخه غرنې ده. په دې خاوره کې خلکو ژوند کړی دی هغه 500 کاله مخکې. هغه کسانو په داسې ځایونو کې ژوند کاوه چې محفوظ دي.
کسان په غرونو کې اوسېدل خوښوي.
خګړې دا غدي چې یو یا هوا ډېره صفا ده او به ډېره صفا دي، او د بلې طرفه ډېر غرنې میوې د غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، نو په دې حساب یې دینه استفاده کیږي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې په غرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو، ارزښت یې روښانه کوو، او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه واکمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
در من اوریدونکو، په غرونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کاله وړاندې له تیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمېر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو، نو د غرونو له هسکو څوکو به بریدګر په نښه کول او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. له بلې خوا په غرونو کې شنه بوټي، بیلابیل ګلان، نغمه ویونکي مرغان، پاکه هوا، نری شمال، درنو بو د چینو زهن آرامون کی غک، هغه څو چې خلک په غرونو کې ژوند کول او تعتبل. کلیوال خلک د شوق او ذوق لمخې په غرونو کې وسیدل. خو په لوی خارونو کې د خلکو د غنې غنې لواجی ډیر کسان د تارشل چې هوار پریګ دی غرونو ته پورته شي. دوی بیا خوان چې کلیوالې په غرونو کې لوسیدل وسخه اخلي نشي اخستلی. په هر صورت روزو په غرونو او ټاپو کې د ژوند کول او لرغون توپته. د علوم اکاډمۍ علمی غړی څیړنوال حبیب الله رفیع وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو په غرونو کې اوسېدل هم ډیر دود دی.
د افغانستان ډیره برخه غرنۍ ده، غرونه ډیر نږدې دي. کله چې خلک زیات شوي دي، مجبور شوي دي چې غرونو ته وخیژي، په غرونو کې کورونه جوړ کړي. او هم په عین حال کې تاسو پوهیږئ چې لوړ کور خوندور وي. ځینو کسانو د ذوق له مخې په غرونو کې کورونه جوړ کړي دي او ښکلې منظره لري. نو په دې اساس دا هم جبري اړخ لري او هم ذوقي اړخ لري او هم د نفوسو تراکم د دې باعث شوی چې مثلا په کابل کې خلک غرونو ته وخیژي. یو وخت ما په کابل کې 50 کاله مخکې ژوند کاوه، دا د خواجه صفا برخه، دا غر ډیر ښکلی غر و، ټول به د ارغوانو نه ډک و. خلک به تلل د میلې دپاره. هلته یوه چینه وه، یو زیارت و. وروسته د دې پیښو د دې 30 کلونو جګړو نه وروسته د افغانستان خلک اکثره ښارونو ته راغلل، اکثره یې مرکز ته راغلل. دا باید د افغانستان د کابل ښار د ښکلا لپاره استعمال شوی وای. د هرې غونډۍ د پاس یو ښکلی رستورانت وای چې خارجیان راتللی، نور خلک راتللی، هلته یې ژوند کولی. خو په هر صورت اوس مجبوریت دا حالت راوستی چې د کابل ټول غرونه په کورونو اوښتي، تنفس زمینه یې تنګه کړې ده. دغه دیوالونه ګوري چې په غره کې تیر شوي، دا تقریبا 1500 کاله مخکې، دا د وخت د پاچا لخوا، د کابل شاه لخوا دا دیوالونه جوړ شوي دي د ښار د حفاظت لپاره. اوس متاسفانه هغه تاریخي دیوالونه هم خلکو کورونه ورسره جوړ کړي او په خپلو کورونو یې ورګډ کړي، او زموږ د تاریخ هغه لوی یادګار یې د منځه وړی دی.
خوست هغه ولایت دی چې غرونه یې د وچې میوې له ونو سره نور ګټور بوټي او بیلابیلې ونې هم ډېرې لري. له همدې وجې هم د یاد ولایت اوسیدونکي په غره کې ژوند کول خوښوي. د خوست اوسیدونکی ګلشاه له نورو خبرو سره:
خېګڼې دغه دی چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبه یې ډېرې صفا دي. بله خېګڼه دغه ده چلته د ښکار کوي، مختلف دې دپاره یو اساتیري هم ده. او د بلې طرفه ډېرې غرنۍ میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، تو په دې حساب یې دینه استفاده کی. کورونه ملته جوړوي، خپل ولاته وسیږي او کله کله خرو ته رزي دي لپاره چې خپل دوی دا وړه وریږي او خوراکي مواد زنه دی خپل وری. یو څه مشکلات به لارو دي، خو دوی هلته خوښ دي ځکه هوای خاده او ګرمي هلته نشته.
کوچیان هم هغه کسان دي چې د عمر ډیره برخه په هسکو غرونو کې تیروي او د خپل مالونو له محصولاتو څخه د ژوند نورې اړتیاوې برابروي. دوی ډیرې پیسې د کورتو له خرڅولو څخه لاسته راوړي او کورت په غذایونو کې ښه وچیږي چې پاک شمال پکې چلیږي. دوی هم دا چې د غرونو هوا پاکه ده او مناسب شمال لري هلته اوسیږي. له بل پلوه حیوانات هم د غرونو په شنو لمنو کې په ناس ماړه او چاغوي. کوچای مرجان وایي دوی بیا د دې لپاره چې خپل وخت خوښ تیر کړي او کوم زره غم چې لري هغه یې په زړه بوج نشي، د غره په هسکو څوکو کې شپېلۍ هم وهي.
چای پغری کې وسیږي، اغه مالداری پغری کې وسوي، کورت پغری کې خوچيږي، پستوکي پغری کې خوچيږي، وړي پغری کې شیا واسا پیدا کوي، خورا نه پیدا کوي. دا د دوی फायदा ده، غو راي مال خلويږي، واخې خواګري د غرا واسا پي. او انسانانو ته مرز نه پیشيږي، کال کې وګولې نه خوري، او واسا په دوبې صاحب دلته چې وسیږي، بزيات ټول ژوندۍ خوشاله ده، برابر ژوندۍ ده. غرونه ټول البند دي، قدیم نه قدیم نه تاريخي کوچای د غر خلک دي، پغری کې وسیدل د غري ژوندۍ و.
روزو په کابل کې دیغه کسانو ژوند ته چې په غرونو او تپو کې وسیږي. دوی اکثره وایي چې د بیکاری لامل فقر او نیستۍ د ته مجبور کړی چې غرونو ته پورته شي. خو دوی په ډاله کې هم ځینې بیا په غره کې ژوند کول وسخه خوند اخلي. دوه بیا کلنه محجبین چې ټلویزیون په غره کې وسیږي وای چې دې ته په غره کې قدم وهل ورزش دی.
دا نه بیرین ګرځو کا وره کې خو نسم ګرځو نه مغا ویل کې دوه چار سنه نه څونه جکې مغا لري او لري چې کګن دا چا زو دا ګرځم قدم وهم آزاد اوه ده هغه خو غین دی فازو داسې ګرځب کې ورزش بیا خلې زه چې کلا کلا دا کور کې نو سیمه بیا چې ونه ګرځم دا دغه پر چرانس ما نفس ما قایتیږي نفس ما بندیږي یا چې ګرځم نفس ما نه قایتیږي خایم کی
خو هغه کسان چې د بی وسیلې واجب په غره کې وسیږي بیا لژن څخه یو څه ستړي ښکاری. خانم جان ډیر عمر په کرای کورونو کې تیر کړی دی. کله چې دوی په کم پیسو د غره پر سر کور وښته نو لخوان سره په خپل د کور په جوړولو کې مرسته کړې ده. مرکه می وسره کړې ورته واکشي
زوی ما ودار دای سر دای خیده دغه باندې شکرونه
ام دا اوس زوبته چې تاسو په دې کوټه کې ناشته کنه ټول کابل موږ ته ښکاریږي د خپل اصل تسایل کې څومره خوشاله کیږي څومره خضر تحکاری
هغه څنګه چې د مری سړکین د سړی آو کونې ښکاره کیږي کنه سړی راو غوړي
خوښته ده نه
او خیده خیر زوده مطمئن چې خزاده خوښته ده خیده
نور کوم هیګنی لري دغه تاسو د غره کور چې دلته پکې وسیږي
دغه هیګنه ده چې یعنی چې چې سی جوړه ده خپل ده نان گدای باشی خانه گدای نه دغه هیګنه ده ماته کوټی هوا خیاده یا خدام د دې کوټی ما یا خدام هم دغه کوټی ما یا خدام
کله چې اول دلته کور جوړ سه دلته کنه څومره ورته خوشاله وي چې راغلې د کوټی دی وکټلې څومره دی خوښه
دازو ما دومره خوښه چې چې خپل ما د په دالیس کې دغه ټی خښتو مېرم دیوال باندې نوس ما دغه ټی خښتو وهلې وي دغه قالب نه خامې خښتي دي چې د کوټو ته ما خښتي ورکول په خلاص یعنی خوښ ما خوشاله م ورکول ما خښتي چې ته دیوال وکړ ما کور ابوس ما ته کوټی جوړې کې
نور کومې خېګنې لري دغه تاسو د غره کور چې دلته پکې وسیږي
خېګنیم نه ستدي خېګنیم نور چای دی وبم په خرید کوم مشکلات لرو خرص مصرفم ټول په خرید په موټر کې راوړ کېږي یا بیلر وب په 80 روپیه اخلو خېګنه ما ته نور نه ستدغه خېګنه ده چې یعنی څه چې سی جوړه ده په خلاده ای نور کومه خېګنه خاطر ارزو تني لرم نه چې ما نل پویل کې وسیږي د ما مشکل نور افکان دی راوړي یا موټر څه سودا اخلو د منډې کوچنه د دغه پورې 325 روپیه راته راوړي
دغه کورونه بې نقشه او په خپل سر جوړ شوې دي خو له دې سره سره بیا هم په دې ورستیو کې د کابل ښاروالې لخوا د یو شمیر کورونو دیوالونه له بیرون څخه د ښار د ښایست لپاره په سرو شنو زرغونو او نورو رنگونو رنگ شول د کابل ښاروالې د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې
دا په غیر پلانی ساحه کې ده او په دې غرونو کې ډیر خلک کورونه آباد کړی دي او یو خدای مشکل رامنځته کړی چې شنه ساحه ته مسکون شوی ده او بل مشکل چې موجود دی متاسفانه چې د شاري تسهیلاتو څخه هم د زموږ خلک متاسفانه محروم دي د دې پرچې د غره په سر کې حالت نه معیاري سرکونه شته نه پارکونه شته خو دوه کال د مخه پلازمین انکشافی پروگرام یا کریدا دوی یو برنامه د بهسازی په نامه چې دغه ساحاتو کې یو بهسازی رامنځته شي اولین قدم دا و چې باید کورونه رنگ شي چې رنگامیزی شروع شو او 2000 کورونه په گذر جویشیر کې رنگامیزی شو او پس لغه کابل ښاروالی د گذر سر مخزن کې 2000 نور کورونه هم رنگامیزی کړو او اوس هم موږ په اوله ناحیه کې حبیتات په مرسته دا برنامه لرو چې کورونا رنگامیزی کیږي د پرچې موږ ساشکال سلام کلیزه د استقلال جشن لرو چې یو ملي جشن دی قوي او ډیر لوی برنامه لرو په ټول شهر کې کورونا چې د کورونو په سر کې ده دا ټول ان شاء الله چې رنگامیزی کیږي ساختمان سازی به وکړي ان شاء الله
دوستانو په دې هله چې په غره کې اوسېدل د شوق او علاقې لمخې په خپل خوخوي نه د بیوزلۍ او مجبوریت له امله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاري
افغانستان دا
افغانستان دی.